سیاسي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې د خبری خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې دوی هدف وګرځوه. مهدي د طالبانو پخوانی قمندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر ضد وسلواله جګړه پیل کړې وه. امریکایي سناتور لنسی ګراهم وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي. ښاغلي ګراهم په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا راژوندي کېدو په حال کې دي. په افغانستان کې د القاعده شبکې هلو ځلو ته وروسته تر دې اندېښنې زیاتې شوې چې د تېرې جولای میاشتې په وروستیو کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهري د کابل په شیرپور کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبانو تر دې وړاندې په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به بل چاته ګواښ نه پېښېږي. استرالیانو نو ویل چې د توکیو په المپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفی او یو شمېر نورو افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې ده. د استرالیا د المپیک کمیټې وویل چې د المپیک په ارتباط یې په وروستیو کې 15 افغان کورنۍ منلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر میاشت تلروي زره میندې نوي ماشومان زیږوي. د دې ادارې په خبره دغه میندې د زیږون پر مهال د روزل شوو قابلګانو او دایاګانو ملاتړ ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې بشري بحران هم اوج ته رسېدلی دی. او وروسته له هغه چې تهران وړمه ورځ د اروپایي ټولنې همغږه کوونکي ته خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره وړاندې کړل، د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگټن پرون وویل چې د دغې موافقې په اړه یې خپل نظر په خصوصي ډول د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ته وړاندې کړی دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي خپل یو پخوانی قومندان مولوی مهدی وژلی دی. نوموړي بلخاب کې د طالبانو ضد جګړه پیل کړې وه. دا چې نوموړی څوک و اولې طالبان ووژه د چارو دی وکتونکي نظر پرې را اخلو. نن افغانستان او ایرلند د کرکټ برخلیک ټاکون کې لوبه کوي،
ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هره لوبډله کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي.
افغانستان کې له سیلابونو سره سره ولې د ځمکې تر لاندې اوبه کمې شوي؟ او امریکا او اروپایي ټولنه د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو لپاره د تهران ځواب څیړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لګی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر خبری موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی پخوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزاره قمندان و چې په وروستیو کې خپل لاره له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت ویلي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتل ایران ته واوړي وژلی دی. د مولوي مهدی پلویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا چې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه زموږ همکار دا مهال سټوډیو ته وصل شوی دی، دا موضوع تعقیب کړي. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته دا ووایي چې د طالبانو چارواکي د مهدی مجاهد یا مولوی مهدی د وجلو په اړه څه څرګندونه کوي؟
یو ساعت وړاندې د طالبانو دفاع وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغې کې وویل چې خپل یو مخالف قمندان مهدی مجاهد وژلی دی. دا اعلامیه د طالبانو د دفاع وزارت د ویان عنایتالله خوارزمي لخوا د خبریالانو اړوند ټولنیزو رسنیو په ګروپ کې او د طالبانو د دفاع وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوه چې پکې راغلي د اسلامي امارت ځواکونو د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي د هرات ولایت اډوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي له منځه یوړ. طالبان د دوی پر ضد پورته شویو خلکو ټولو ته د بغاوتګر کلمه کاروي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې له مهدي مجاهد سره یې څو تنه ملګري هم وژل شوي خو کره شمېر یې نه دی یاد شوی. لږه شیبه وړاندې د ښاغلي مهدي مجاهد یو ویاند چې وایي نه غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د هغه وژل تایید کړل. مولوي مهدي مجاهد موده وړاندې له طالبانو خپله لاره له طالبانو سره په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیاله کړه. هغه واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم د بامیان ولایت د استخباراتو مشر وټاکل شو خو موده وروسته له دندې ګوښه کړل شو. په ښکاره د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که لومړیو کې څه هم نه منله چې په سرپل کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوي خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړې ده. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم واوښتل تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو د اوسیدونکو بې ځایه کېدو د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د نورو سرغړونو د اندېښمنوونکو راپورونه وررسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا هم وویل چې په بلخاب کې د جګړو له امله 20 زره تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکني راپور پر بنسټ د مهدی مجاهد د خپلوانو له قوله یې خبر کړی مهدی مجاهد 10 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یوځای شو تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
ډیره مننه کورم ودان اوریدونکو. وام اوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی پخوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. دا چې مهدی مجاهد څوک او څنګه له طالبانو سره اختلاف پیدا شو د تحلیل لپاره یې د چارو کتونکو احمد سیدی سټوډیو ته وصل دی. سیدی صاحب تاسو ښاغلی مهدی پیژند د دې په اړه ملکنې کولې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې جګړه پیل کړې وه. ستاسو په نظر دا څوک او اختلافات څنګه پیدا شول له طالبانو سره؟
مهدی مولوی مهدی د بلخاب تقریبا 13 کلن و په قوم کې هزارې یا شه و. د یوازنی سړی و چې د طالبانو سره اړیکې درلودل، تعهد درلودل، مبارزه یې کول. یعنی په ټولو نظام کې یوازنی هزاره و چې رئیس استخبارات د بامیان مقرر شو وروسته برطرف شو. ټول مولوی مهدي خپل لاره غلط کړی و د دې لپاره چې یوازنی سړی و چې د طالبانو سره همکاري کړې و. خامخا سرنوشت یې هم داسې کېدل.
نو فکر کوي د وجل کې د نورو هغو کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري له خپل مشرانو سره هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدا پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بېلې دې چې قوضي ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کېږي. یو بل خبرې هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به احتیاط کوي. پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما ته خو وسلوال مخالفت پیل کړی و سیدی صاحب، فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغسې برخلیک ولري؟ ځکه طالبانو خو ویلي چې خپل مخالفین به ځپي. دفاع وزیر په زغار ده دا خبرې په ټوسو غونډو کې وکړه.
خپل مخالفین وځپي، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې هر دی غلی وسړی محکمه شي، قوضي نظر ورکړي. یعنی محکمه سرایي په کوم دین کې دي، په کوم اصول کې دي؟
بله. او سیدی صاحب فکر کوي ایران ته نږدې د دې پېښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی. فکر کوي د غوښتل چې رښتیا هم ایران ته لاړ شي؟
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړه، دی ویزه اخیستی و. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګري شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله. کورم ودان ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وژلو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت همدا یو ساعت مخکې اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی په هرات کې په داسې حال کې وژلی چې غوښتل ایران ته وتښتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو ځینو ادارو په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې او د میلیونونو اړو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی توانېدلي په میلیونونو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي او غواړي چې دا مرستې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 25 میلیونه وګړي په بې وزلۍ کې ژوند کوي. دغه ادارې پرون سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي کافي خواړه نه لري. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو ګڼې کورنۍ له لوږې سره مخامخې کړې دي. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحطۍ له بحران سره مخامخ سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د اړو کسانو د مرستې د دوام لپاره د روان میلادي کال تر پایه 9.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی روان میلادي کال په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP ویان وحید الله امانی پرون سیشن با ازادی رادیو ته ویل
WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 2022 کال کې د کال لپاره پلان لرلو چې د کال تر پای پورې 3 میلیونه کسانو ته ټول هغه کسان چې د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د خوړو لپاره دوی نه خوندي ثابت شوی وو دوی ته د خوراکي توکو مرستې او یا هم د نقدو پیسو ویش د لپاره خوراکي توکي ونیسي او یا هم د کوپون په بڼه مرستې ورسوي. تر اوسه پورې ټول افغانستان کې تر 1 میلیون نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو او نقدو پیسو او یا هم د کوپون له طریقې دغه مرستې رسېدلې دي. او زموږ هدف دا دی موخه مو دا ده تر څو کولای شو د کال تر پای پورې نور هم خپل مرستو ته ادامه ورکړو او وسعت یا پراختیا ورته ورکړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو کال پوره سوی. په دې موده کې په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه زیاته سوی. اقتصاد له رکود سره مخامخ دی او زیات شخصي کاروبارونه هم اغیزمن سوي دي. طالبان د روان اقتصادي ستونزو عمده علت د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېدل یادوي او وایي چې دوی بیا هم له ځینو هیوادونو سره په تماس کې دي چې په افغانستان کې د اړو کسانو په لاسنیوي کې همکاري وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
په متحده ایالاتونو کې د سپتمبر د 12مې د پیښې د قربانیانو کورنیو د امریکا ولسمشر ته یو لیک لیږلې او له هغې غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپتمبر د 12مې په پیښه کې د قربانی شویو اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته یې استولې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 2 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډېره اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 12 سپتمبر د پیښې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس دا هم غوښتل شوي څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یوه برخه د 12 سپتمبر د پیښې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لوی اندېښنه او ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې تر هګرو ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوایې د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې ځل بیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته وه چې ما یاد کړل. موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته وروسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکیل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هېواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک دا ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یوه لویه شتمني مدیریت کړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادۍ غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 2 میلیارد بسپنې شوې پانګې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهري وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلي پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عملي یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یوه ناکامي ده.
د سپورت په ډګر کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د آیرلند سره برخلیک ټاکونکې لوبه لري. دا چې دا لوبه به څنګه وي او چمتووالی ورته څه دی په دې راپور کې تفصیل اورو.
د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو دغه مسابقه نن چهارشنبه په بلفاست کې ترسره کیږي. دغه لوبه د دې لپاره مهمه ده چې تر اوسه افغانستان او آیرلند په تیرو څلورو لوبو کې هر یوه دوی دوی ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نننۍ لوبې لپاره هر ډول چمتووالی نیولی.
یاد لوبه د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه ده ځکه د دې لوبې په ګټلو سره هر لوبغاړی کولی شي چې د سیالیو د اتلولۍ جام پورته کړي. تر دا مهاله په دې سیالیو کې دوه لوبې آیرلند په خپله ګټه پای ته رسولي او دوه لوبې هم افغانستان ګټلي. انشاءالله چې د افغان لوبغاړو مورال ډیر ښه دی پایله به هم په دې لوبه کې د افغانستان لپاره ډیره ښه وي.
د شل اوره مسابقو دغه لړۍ د زمري یا اسد میاشتې له 19 د آیرلند په بلفاست کې پیل شوه. لدې سره جوخت افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي جام د شل اوره مسابقو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په ترکیب کې 12 کسان شامل دي. ټاکل سوی د کرکټ د آسیایي جام سیالۍ د اګست میاشتې پر 28 د سپتمبر تر 11 په متحده عرب اماراتو کې اوسي. افغانستان په دې جام کې له بنګلادیش او سریلانکا سره په یوه ګروپ کې شامل دی. د کرکټ په آسیایي جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اګست میاشتې پر 28 د سریلانکا په وړاندې ده. دویمه لوبه یې د اګست میاشتې پر 30 د بنګلادیش په وړاندې. وروسته له هغې چې افغانستان له څلورو مخکښو ټیمونو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي لوبې به یې دوام کوي. هند او پاکستان هم د آسیایي جام د کرکټ په دغو شل اوره مسابقو کې ګډون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا او اروپای ټولنه هغه جواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره وروستۍ موافقې ته ورکړی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
وروسته له هغې چې تهران وړمه ورځ د اروپایي ټولنې همغږی کوونکي ته خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړل، د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب غور کوي. واشنگټن پرون وویل چې د دغې موافقې په اړه خپل نظر په خصوصي ډول د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته وړاندې کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بوریل وی ویاند نبیلا مصرالی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ټول اړخونه پر وړاندیزونو غور کوي او اوس د دې وخت نه دی چې وویل شي کله به یو موافقه نهایي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د اروپایي ټولنې له لارې د ایران نظرونه ترلاسه کړي او هغه مطالعه کوي. د ویاند همدارنګه ویل چې خپل نظرونه به له اروپایي ټولنې سره شریک کړي. د یوې موافقې احتمال چې ممکن له مخې د ایران د تیلو پر تولید د متحدو ایالتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي، له مخکې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې راټیټې کړي دي. د امریکا په بازارونو کې وړمه ورځ د تیلو بیه نږدې 3% رالوېدلې او د یو بیرل هغې له 90 ډالرو ښکته شوې ده. که موافقه وشي ایران به اجازه ولري چې د ورځې 2.5 میلیون بیرل تیل تولید او بهر ته صادر کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگتن له دغه تړون څخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، جرمني، فرانسې، بریتانیا، روسیه او چین ترمنځ لاسلیک شوی په یو اړخیز ډول ویسا پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. له هغې راهیسې ایران په دغه تړون کې کړې ژمنې په تدریجي ډول تر پښو لاندې کړې دي. د ایران دولتي او نیمه دولتي خبري اژانسونو ویلي چې یوه موافقه ښایي ترلاسه شي، خو تهران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کړی او غواړي له واشنگتن ځینې امتیازونه چې هغه یې نه دي مشخص کړي ترلاسه کړي. ایران خبري اژانس وویل له متحدو ایالاتونو سره به یوه موافقه وشي که واشنگتن د ایران ځواب ته په واقعیت او انعطاف سره غبرګون وښيي.
له خبرونو ورآخوا
په دې ټولګه کې په افغانستان کې د سیلابونو په اړه درته وایو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي.
ډیپلوماټ مجلې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر سقوط یو کال وروسته د طالبانو حکومت له داخلي او بهرنیو ازموینو سره لاس او ګریوان دی، او دا داسې ازموینې دي چې کولای سي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوری کړي. د ډیپلوماټ په وینا د طالبانو حکومت چې تر اوسه بهرنیو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلې له داخلي بي اتفاقیو ډک دی، او طالبان نه دي توانیدلې چې د دوحې په تړون کې د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ډیپلوماټ زیاتوي چې طالبانو ښځې تر ډیره له کاره بې برخې کړي او د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې کړي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له نیوي سلنې څخه زیات خلک کافي خوراکي توکي نه لري، او تر دې بده د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د لیکوال په باور دا ښکاروي چې شایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل سي. ډیپلوماټ مجله پوښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد پر کوم لور روان دی. د ډیپلوماټ د مقالې د لیکوال په وینا د کابل له سقوط وروسته طالبانو د دې ډلې پخوانی مشر او بنسټګر مولا محمد عمر تنجدي له سختریزو څخه جوړ حکومت اعلان کړ. داسې کابینه چې په بشپړه توګه د نارینه او په واک کې ده. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د ترهګرو په لیست کې د یو شمیر کسانو په ټاکلو کې هیڅ عذر نه درلود، او له نیمایي کابینې څخه زیات یعنی له هرو دیرشو کسانو څخه اولس یې د امریکا د متحدو ایالاتو د ترهګرو په تور لیست کې دي. ډیپلوماټ لیکلي د طالبانو د جنډر پالیسۍ د ښځو لپاره په ځانګړې توګه زیانمنونکې ده، ځکه چې د افغان ښځو اکثریت خپلې دندې له لاسه ورکړي او یوازې یو څو ته په هغو دندو کې د کار کولو اجازه ورکړل سوې چې نارینه یې نسي کولی، او دوی اړ سوي چې په لږ معاش هم دا کارونه وکړي. برتانیایي مجلې انډیپندنت بیا د هالیوډ د مشهورې هنرمندې او بشردوستانه فعالې انجلینا جولی هغه مقالې ته اشاره کړې چې له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه په ټایمز مجله کې خپره کړې ده. انجلینا جولی د طالبانو د حکومت لخوا له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه د انتقاد په ترڅ کې ویلي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال تیر سوی او په یوه شپه شاوخوا 14 میلیونه افغان جنو منځني ښوونځي او لیسو ته د تللو حق له لاسه ورکړ. پوهنتونونو ته د تګ، د کار حق او د سفر ازادي یې له لاسه ورکړه. د انجلینا جولی په وینا انډیپندنت لیکلي چې پر ښځو په ظلم او جبر باندې جوړه سوې سوله په هیڅ ډول سوله نه ده، بلکې هغه ټولنه ده چې په دوامداره توګه له ځان سره په جګړه کې وي.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې ډېر ناڅاپي سیلابونه راغلل چې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واړول. په راتلونکو 24 ساعتونو کې هم د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د سیلابونو د احتمال وړاندوینه شوې ده. دا چې دغه سیلابونه ولې راوتلي او ولې له سیلابونو سره هممهاله په افغانستان کې وچکالي هم زیاته شوې، په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپریال د متخصص عبدالولي مدقیق نظر پوښتلی دی.
رښتیا هم سیلابونه په افغانستان کې نوري صاحب د طبیعي حوادثو یا طبیعي ناورینونو چې موږ لرو، سیلاب یو له جملې نه ده. یعنی سیلاب د موږ د افغانستان د خلکو د ژوند په حقیقت باندې بدل ده، له پخوا نه د پخوا کې شامل ده او اوس هم دا مشکل ده. ولې خبره دا ده چې ولې دا سیلابونه زیات شوي دي؟ دا دوه علته لري، یو علت یې طبیعي ده، بل علت یې مصنوعي ده. طبیعي علت یې دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، داسې کله کله رامنځته کېږي. دا له ټول د تاریخ کې کله چې بشر په ځمکې په سر ژوند کې د سیلابونه ورسره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او هغه ناوونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا حداقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله کولا او خپل لار او مسیر پیدا کوو. اوس ستونزه دا شوه چې یو خو نفوس زیات سو راستر ورځې، بل دغه کوم نباتي فرش چې موږ په ملک کې لرو دا د خلکو لخوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوی کوو، او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس یې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده چې اوس هغه د سترګو باندې ګورو.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولئ او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده، د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا ده چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې و. دا هغه نوې پدیدې دي چې دا د اقلیم له بدلون سره راغلي دي، خو د دې سره په خوا کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څه وکړه؟ انسان ځکه ورته لوسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، هغه خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا کور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سلوړه ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت هغه داسې ناوخته یا بې وخته ورښتونه کېږي او دا په عاجل شکل په سیلاب باندې و.
دغه چې تاسو د ورښتونو وویل چې بې وخته ورښتونه کېږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، د دغو ورښتونو اوبه ځمکې ته ولې نه جذبېږي؟ په ډېرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د ځمکې لاندې د اوبو سطح ورځ تر بلې ټیټېږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډېر نازک میخانیکیت لري، او دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې یوځای کېږي، بالاخره هغه زمینه د جذب د اوبو مسایده کېږي. یو عمده علت یې دا ده چې باید په خاوره کې نمی یا رطوبت د خاورې باید اوچت. که چېرې خاوره ډېره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب، په ډېره وچه خاوره باندې که چېرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډېر وخت په ځمکه ولاړې، یعنې ډېر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چېرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبه واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو، خو موږ طبیعي فرش درلود، بوټي درلودل، واښه هم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دا رطوبت که زیات و، که باران به وسو، دا باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي و. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانو چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، څاګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې. اوس دا ټولې کمې دي. دلیل دا اوسو چې موږ دغه کوم نزولات له آسمانه لرو، دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي، دا موږ له لاسه ورکوو، ځمکې لاندې ذخایر نه جذبېږي، بالاخره باعث د وچکالي ګرځي، باعث د کمبود اوبو ګرځي. او زموږ هېوادوال مجبوره دي چې دوی په هر شکل چې کېږي ځي په خودسر شکل باندې څاګانې د څاګانو کیندلو ته اقدام کوي، او په خودسر شکل باندې هغه د بله ډېره عظیمه او لویه ستونزه ده.
همدا مدقق صاحب، همدغه پوښتنه ما کوله چې دغه تقریبا د بحران بڼه غوره کوي، د ځمکې لاندې د اوبو د سطح ټیټوالی او عمده علت هم همدغه د برمو وهل دي، په خپل سر وهل دي. څه باید وشي؟ څوک مسؤل دي چې د دغه کار مخه ونیسي؟ خو بزګر هم مجبور دی چې باید خپل ځمکې خړوبې کړي، ورته اوبه پکار دي.
دغه د بکوا دښته ډېره لویه او عظیمه دښته ده په هلمند کې. په دې کې یو وخت زه تللی وم، ما داسې ډېره ابتدایي سروې وکړه، تقریبا څه کم 200 اویا باوړۍ دي، سوای د باوړۍ موجودې دي. باوړۍ معنا دا ده چې لوی ځای دوی ژوروي، او په ډېره لوړه ارتفاع باندې یعنې اوبه ډېرې جګې راوړي، په ډېر اسانه شکل باندې د خلکو د اوبو راخیستې، او د بکوا په دښته کې کرکیله زراعت روان و. اوس دغه ټولې باوړۍ د بکوا په دښته کې وچې دي، یعنې دا یو نمونه ده، یو مثال ده. دلیل یې دا ده چې موږ د ځمکې لاندې له اوبو نه په دومره کچه باندې استفاده وکړه چې اوبه نشته چې باوري ته راوځي، باید ته مجبوره کېږي عمیق څاوی وباسي. دغه عمیق څاوی په خپل سر شکل باندې په افغانستان کې شاید لسهاوو زرو نه زیاتې څاوی وستل شوي، او دا ټولې د ځمکې لاندې د اوبو ذخایر تخلیه کوي، خالي کوي. دغه اوبه خپل
څه باید وشي؟ مدخر صاحب، څه باید وشي؟ یو اړتیا ده بزګر مالتیا لري اوبو ته.
خلک باید د اوبو په استفاده کې باید پاملرنه وکړي، اسراف نه کړي. د سولري نه د لمر له وړانګو نه د واټر پمپونه باید دوی کم کړي، د ضرورت وخت استفاده ترې وکړي، تر څو موږ د ځمکې لاندې اوبو ذخایر بیرته ډک کړو. که چیرې دا ونه کړو، ډېرې عظیمې او لویې فاجعې دورې په آینده کې را روانې دي چې باید موږ هېوادوالو ته متوجه شي. دولت باید ویښ شي، دولت باید د خلکو د تاکیندلو مخه باید ونیسي، او خلکو ته باید بدیلې لارې د لاسرسي د اوبو پیدا کړي، او خلک هم باید دې ته پاملرنه وکړي چې دوی آینده ژوند په دو پورې تړلی ده، او باید له دې سره ټوکې ونه کړي. دا ټوکې نه دي. دوی زه مطمئن یم چې هم به خپل کرکیل او زراعت او ځمکې له لاسه ورکړي، هم خپل کورونه، هم به طبیعي حوادث لکه زلزلې، لکه د ځمکې ښویدنه، لکه سیلابونه، دا به کال په کال نور هم زیاتېږي، او بالاخره به زموږ هېوادوال د ډېرو شدیدو ستونزو سره مخ شي که چېرې پاملرنه ورته ونه کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق. اوریدونکو، په افغانستان کې 2:30 بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو اوس په موکړی لنډو خبرونو ته. طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی پټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي چې سرحدي سیمه کې دوی هدف وګرځوو. امریکایي سناتور لنسی ګراهم وایي پر امریکا او متحدانو یې د داسې تروریستي برید امکانات شته چې ریښه یې په افغانستان کې وي، خو طالبانو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پیښیږي. استرالیا نن وویل چې د توکیو په اولمپیک کې د افغانستان د بیرغ لیږدونکي کیمیا یوسفی او یو شمیر نورو افغان لوبغاړو ته یې له خپلو کورنیو سره په استرالیا کې پناه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر میاشت 4000 میندې نوي ماشومان زیږوي. د دغه ادارې په خبره دغه میندې د زیږون پر مهال د روزل شوو قابلګانو او دایګانو ملاتړ ته اړتیا لري. او وروسته له هغه چې تهران وړم ورځ د اروپایي ټولنې همغږه کوونکي ته خپل نظرونه د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره وړاندې کړل، د امریکا متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې پرون وویل چې د ایران پر ځواب یې غور پیل کړی دی.
د زهرو کاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. تحلیلګران وایي د کوکنارو د کښت محو کولو یوازنۍ لاره د یو مسؤل حکومت جوړېدل دي.
موږ هڅه کړې د خپل توان او زموږ وړتیا سره لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې، ولې متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرسته نه لرو.
له نشه یي موادو سره د طالبانو د یوې کلنې مبارزې په اړه په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکې سره غږېدلې یو.
طالبان لګړ نو سرچینو څخه وایي ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بلې د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشه یي موادو سوداګري ده.
په یو راپور کې به واوري چې د نیمروز مدني فعالان وایي د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی.
زه خپل کارخانه